د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکور به يم تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوړي السلام علیکم د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې مو تر ډیره دا موضوع څېړلې ده چې امریکا غواړي خپل وسنی نشټې لاسر اسکر په افغانستان کې وساتي راتلونکي کال او بل کال بیا د دغه نشټې نیمه پریشتي امریکایي څېړونکو په دې اړه څه نظر لري افغانان څه وایي تر خبرونو وروسته به په تفصیل واوري خبرونه احمد تکل وړاندې کوي
سلام ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پاوڅ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي د ورزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو او ګنشمیر افغان پوځیانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې نن هغه تفاهم لیکونه لاسلیک کړل چې یو پکې د دوی ترمنځ پوځي همکاري ده بشپړ خبرونه ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پاوڅ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي خاغلی غنی نن کندوز ته د سفر پر مهال له سرتیرو او افسرانو سره د کتنې پر مهال وویل چې غیر مسلکي کسان باید د وسلوالو ځواکونو د قمندانانو په پریکړو کې لاسوهنه ونه کړي
جنرالای ما افسرای ما باید اطمینان داشته باشه که د عملیات های نظامی تان د تصامیم نظامی تان افراد ملکی مداخلت نخواهند جنرالی و جنرالا وکالت و وکلا سیاست و سیاست و دارا
د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو په دې وروستیو کې په کندوز ولایت او د هیواد په نورو ولایتونو کې د روانو نامنیو لکبله د افغانستان پر حکومت او وسلوالو ځواکونو سخت انتقادونه وکړل د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونو طالبان وژل شوی او ټپیان شوی دی د چارچینو ولسوالۍ امنیه قومندان ولیدات ازادۍ راډیو ته وویل ل څلور ورځو رئیس په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده چې تر دې دمه 15 پېته وسلوال طالبان پکې وژل شوی او 28 نور ټپیان دي د نوموړي په وینا په دې جګړه کې همدارس 18 افغان پوځیان هم وژل شوی او 24 نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیايي حالت نازک دی په همدې حال کې د غور امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د دولاینه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی د غور د امنیت قومندانې د امنیت امر محمد زمان عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل تیر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په نخټو کې د دولاینه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا ګلاغا وژل شو او د هغه شپږ نور ملګري ژوندۍ ونیول شول خغلی عظیمی وایي چې طالبان د دې ولایت پر دولاینه ولسوالۍ د حمله لپاره د تیاری په حال کې دي خو افغان ځواکونو یې د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیولی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په بامیان ولایت کې د ډله ییزې ځغاستې یا ماراتون لومړۍ نړیواله سیالي ترسره شوه د بامیان د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر دادرس ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د سلو هیوادونو ښځینه او نارینه لوبغاړي برخه لري دا درځ زیاته کړ چې په دې سیالۍ کې د بامیان ولایت څخه د نجونو په برخه کې د نذیرې په نوم یوې افغان انجلۍ دوهم مقام وګاټه د دا درځ په وینا پر امریکا فرانسې انګلستان او کاناډا سربیره د ځینو نورو هیوادونو لوبغاړو هم په دې سیالیو کې برخه درلوده خغلی دا درځ د دې سیالیو هدف د سولې د پیغام رسولو بلل د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې یا سی‌آی‌اس نن ولست تفاهم لیکونه چې تر 2000 میلادي کاله لنړیوال تروریزم سره د مبارزې او خپلو کې پوځي همکاري پکې شامل ده لاسلیک کړل دا تفاهم د سی‌آی‌اس د غړو هیوادونو آذربایجان بلاروس قرغیزستان روسیې ارمنستان تاجکستان او ازبکستان په سرمشري زکه چې نن د قزاقستان په بورابای کلی کې جوړه شوې و لاسلیک شو په دې سرمشري زکه د مالداویا ترکمنستان او اوکراین استازي هم د څارونکو په توګه حاضر وو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو خبري غونډه کې وویل د دې هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري ته ځکه اړتیا شته چې په افغانستان کې حالات تقریبا بحران ته نږدې کیږي پوتین زیاته کړ چې په افغانستان کې د ډیرا افراطی ډلو یو هدف دا دی چې منځنۍ اسیا ته نفوذ وکړي پوتین هم درځ زیاته کړ چې د دې هیوادونو ترمنځ همکاري د دې ګواخ په وړاندې د هڅو په سمون کې مهم رول لوبولای شي د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او د سوریې د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. دواړه مشران وروسته له هغه د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کوي چې په انقره کې یوې لویې بمې چاودنې 99 کسان ووژل او ترکی چارواکو یې پړه پر اسلامي دولت ډلې واچوله. راپورونه وایي چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې د داعش پر ضد د ګټو هڅو په اړه هم بحث وکړ. ترکیه له دې مخکې شکایت کړی و چې هغه وسلې چې امریکا د سوریې یاغیانو ته ورکوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی لاسونو ته لویدای شي چې هغوی بیا د ترکیې پر ضد کاروي. سپینې مانۍ ویلي دواړه مشران په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند د حملو د سمدستي بندېدو پر اړتیا سلا شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تشدد په اړه خبرې وکړې. په دې تشدد کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي دي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د اردن د استازي په غوښتنه جوړه شوه او ډیپلوماتان وایي چې کوم پریکړه لیک به صادر نه کړي. د تیرو دوو اونیو د تشدد په پیښو کې 2 فلسطینیان او 1 اسرایلیان وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې تر ټولو سختې نارمې دي. متحدو حالاتو چې په امنیت شورا کې د اسرایلو پر ضد پریکړه لیکونه تل ویټو کړي دي، دا ځل وویل داسې شواهد شته چې په ځینو مواردو کې د اسرایلو لخوا له حده زیات ځواک کارول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان او د ملګرو ملتونو سرمنشي له حده زیات ځواک کارول نارمونکی عامل وباله. او رستای خبر، روسیا او پاکستان نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې به د کراچۍ له ساحلي ښار څخه د ګاز پایپ لاین په عرب سمندرګي کې د لاهور یو بندر ته وغځول شي. چارواکو نن اعلان وکړ چې د دې پایپ لاین د رغونې چارې به د روستیک په نوم د یوې روسۍ کمپنۍ قراردادي شرکت ترسره کړي او شاوخوا 2 میلیارد ډالر لګښت به پرې راشي. د دې پروژې تړون د روسیې د انرژۍ د وبخی د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک او د پاکستان د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی نن په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې لاسلیک کړ چې صدر اعظم نواز شریف هم پکې حاضر وو. په پام کې ده چې د دې 1100 کیلومتره پایپ لاین د پروژې لمړی پړاو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې بشپړ شي. دا خبرونه
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې د 15500 امریکایي ځواکونو د پریښودو پریکړه افغان حکومت ستایلې. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو افغان څېړونکو نظر هم اخیسته.
دا 15000 اسکر هم چې پاتې کیږي په تعلیم تربیه پروژنه چې بوختي، نو بیا هم یو څه کېدای شي، اما شرط اساسي ده چې د موږ وسلوال قوتونه سمبال شي مکمل.
د امریکا د ولسمشر د همدې پریکړې په اړه چې په افغانستان کې شمیر پوځان بل کال هم ساتي د ځینو امریکایي سیاسي کتونکو نظر در سره شریکو. د روسي د ولسمشر له خبرداري مو خبرو چې نن یې وویل له افغانستان سخت دریځ شای د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخه کړي. په مزار شریف کې مو د کندوز له جګړې د یو شمیر بې ځایه شویو حال اخیسته. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان حکومت په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید په ارتباط د دغه هیواد د ولسمشر بارک اوباما با مال پریکړه هر کلی وکړ. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان له دې سره سره چې له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په برخه کې دغه پریکړه ګټوره ګڼي، خو خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي موجودیت به د دغه هیواد د سولې پروسه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. اجمل تورمن له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د کورنیو او بهرنیو ترهګرو شتون د دې لامل ګرځیدلی چې د امریکا متحده ایالات د دوی په غوښتنه په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه تجدید نظر وکړي. په دې وروستیو کې بارک اوباما ویلي چې د امنیتي وضعیت په خاطر به د 2018 میلادي کال تر وروستیو 9800 او بیا د 2018 میلادي کال تر وروستیو پورې 15500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د اجرایی ریاست دوام مرستیال جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا دا پریکړه د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده.
د افغانستان حکومت د امریکایي متحده ایالاتونو له هغې پریکړې چې په افغانستان کې د خپلو تفسیرو په اړه کړې ملاتړ کوي. دا تصمیم به مرسته وکړي چې موږ د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتو او په راتلونکي کې د ممکنه ستونزو او ننګونو سره
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبې په شپه په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې افغانستان لا هم له ګواښ سره مخ دی او افغان ځواکونو لازمه وړتیا نه ده ترلاسه کړې او د لوجستیک او وسایطو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. باراک اوباما دغه شان ویلي چې له دې سره سره چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت بشپړ شوی دی، خو له افغانانو سره به د امریکا ژمنه پایښتې وي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو را په دې خوا د طالبانو او داعش ډلې حملو په ډیرو برخو کې زور اخیسته. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان له دې سره سره چې له وختوالو مخالفینو سره د مبارزې په برخه کې دغه پریکړه ګټوره بولي، خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي شتون به د دغه هیواد د سولې پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. د چارو کارپو او د سولې د مطالعاتو په مرکز کې څیړونکي حکمت الله اعظمي
کچیر دا نه وایي، زه فکر کوم د افغانستان هغه څوارلس کاله کې چې لاسته راوړنې وي هغه جدي په خطر کې وي او دا په یو لحاظ څخه دا شپ فیصله ده، مګر د بل لحاظ څخه بیا که وګورو د پسولی باندې یو نو بد تاثیر کېدلی شي، چون چې د طالبانو یو دغه دا دی چې تر څو چې ټول خارجیان نه وتلي موږ سولې ته نه راوځو، دا د هغه د یو د عمده شرطونو څخه دی. او بل دا دی که چیرې د امریکا دوامداره حضور په افغانستان کې وي، په منطقه کې هغه هیوادونه چې د دوی د حضور سره خوشحاله نه دي، په هغې باندې م بد تاثیر کېدلی شي او هغوی خپل هغه کم پلانونه چې طالبانو بیا د نورو مخالفینو په نامه باندې په افغانستان کې پر مخ وړله، هغوی ته هم زمینه برابرۍ شته څو پورې خپل شومو اهدافو ته دغه کارو ته
د راپورونو له مخې نن سبا په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې شاوخوا 10000 امریکایي پوځیان میشتي. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هم ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان وتل د ماتې په معنا ده او امریکا دا کار نه کوي. خو په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان د دغه پریکړې په خبرګون په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې دغه ډله به تر هغې خپلو جګړو ته ادامه ورکوي تر کومه چې بهرني پوځیان په افغانستان کې میشوي. د چارو کارپوهان وایي چې القاعده ډله، داعش او طالبان د سیمې او نړۍ لپاره وسترګواخته، نو دې حقیقت ته په کتو اړتیا ده چې امریکا د خپل دغه پریکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړي کولو په برخه کې هم جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان حکومت د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی وکړ چې راتلونکي کال نږدې 10000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي او بل کال به یې شمیر 15500 ته راکم شي. د امریکا د همدې پریکړې په اړه وړاندې د یو شمېر امریکایي سیاسي کتونکو نظر در سره شریکو، خو له پوځي اړخه دا پریکړه د افغانستان په امنیت کې مرسته کولای شي. د دې صد د خبرونې تر پیلېدو مخکې مې همدا پوښتنه د پوځي چارو له افغان کارپو جنرال عتیق الله امر خیل څخه وکړه.
کفایت خو کاملا نه کوي، ما سره دوه کاله مخکې مصاحبه شوی وه چې اولین دفعه د امنیتي مسایل په نظر کې نیول شوی د افغانستان امنیت زموږ سربازانو ته سپارل کېدی. په هغه وخت کې ما ویلي وو د شپېتو زرو عسکرو باید کم دلته پاتې نه شي، دا هم ما د ولایتو په حساب باندې محاسبه کړي وو. نو اوس نو چې دا د دوی خپله فیصله ده او دوی ووته او دلته 10000 یا 9000 سرباز پاتې شو چې اوس 15000 دوی پرېږدي. البته په یو لحاظ باندې دا خو د دوی فیصله ده، د دوی خپل کار ده، موږ پرې کې څه نشو ویلی. اما د امنیت په خاطر باندې وخت چې یو نیم لک عسکرو باندې امنیت افغانستان ته رانغی نو په 15000 چی شي.
ځینې څېړونکي دا استدلال کوي چې اوس طالبان سره ویشل شوي دي، طالبان کمزوري سوي دي په ځینو ځایونو کې، دوی سخت تلفات فرزند افغان ځواکونو په وړاندې په تیرو څو میاشتو کې لیدلي دي او بل لور ته افغان ځواکونه روزل شوي دي. نو فکر نه کوي چې دغه شمیر به راتلونکي کال امنیت بهتر کړي او په بل کال کې به امنیت نور هم پسې شي؟ تاسو
ګورئ اوس 10000 لري او 15000 د ناتو دي چې 15000 دي، کنه امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. ښارونه نیول کېږي، ولسوالۍ نیول کېږي، ګرڅه بېرته خلاصېږي آماده تلفات ته تاسو فکر وکړئ چې څومره تلفات ورکول کېږي، څومره انسانان پکې له بینه ځي، څومره کورونه پکې خرابېږي. د دې نتیجې ته تاسو وګورئ چې دلته څه حال ده. لارې بندېږي، خلک په تکلیفو باندې دي. دا د موږ اردو اوس افغانستان کې دا جګړه تقریبا سراسري شوې ده. داسې موږ وایو چې اوس بېخي منطقوي شکل نیولی، دا هم ده، ولې جګړه سراسري ده. په زه وخت کې په یو جنوب کې جګړه وه، په هلمند کې به، یا په کندهار کې، یا پکتیا او پکتیکا کې، اما اوس له بدخشان نیولی ګورئ بیا تر د فراه تر سره پورې داسې بیا له هراته شروع کوي، تاسې په دې بادغیس همداسې راوګرځئ تر بدخشانه پورې.
جنرال صاحب، ځینې نور څېړونکي فرضاً د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی جیمس ډابن وایي چې د دغه 15,500 عسکر چې په 2018 کال کې په افغانستان کې وي، دوی کولی شي چې په نسبي شکل باندې د افغانستان امنیت تامین کړي. بلې خواته تر هغه وخته پورې د افغانستان ځواکونه هم طبیعي خبره ده چې روزل کیږي، او که چېرته بهرنیان افغانانو ته نور یو څه پرمختللي وسلې ورکړي، بیا څرنګه دغه 15,500 عسکر کافي نه دي؟
موږ خو بار بار دا ویلي دي چې دا 15,000 عسکر هم چې پاتې کیږي په تعلیم او تربیه، په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدای شي. اما شرط اساسي دا ده چې د موږ وسله وال قوتونه سمبال شي مکمل، په ثقیله سلا باندې، په هوایي قوتونو باندې.
له جنرال مرخیل څخه په مننې د ولسمشر بارک اوباما له لوري په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د اوسني شمیر ځواکونو د پریښودو په پریکړه امریکایي سیاسي کتونکو راس راس نظرونه ورکړي دي. یو شمیر د اوباما پریکړه د افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د سوریې په شان د وضعیت د نه رامنځته کېدو لپاره اغیزمنه بللې، خو ځینې نور وایي چې دا شمیر ځواکونه لږ دي او په تیره بیا که د هغو شمیر په 2018 میلادي کال کې 15,500 ته راکم شي. له دغو نظرونو مو عصمت څاروان خبروي.
د امریکا د ولسمشر لوري په افغانستان کې د زرګونو پوزیانو د پریښودلو له پریکړې د حقیقت په ډاګه کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه له دې سره سره چې پر هغوی میلیارډونه ډالر لګول شوی او په کلونو روزنه ورکړې شوی، لا هم په یوازې سر د خپل هیواد دفاع ته تیار نه دي. د چارو کتونکو په دې باب یو نظر نه لري چې آیا څومره پوزیان چې د پنځشنبه په ورځ ولسمشر اوباما د هغو د پاتې کېدو اعلان وکړ، د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره کافي دي او کنه دي. اوباما وویل امریکایي پوزیان به د راتلونکي میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي، خو له 2018 میلادي کال وروسته به 15,500 امریکایي پوزیان په دې هیواد کې د القاعده، داعش او نور تروریستي ډلو پر ضد تروریستي ضد عملیات جاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازی جیمز ډابن چې اوس د ران کارپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي وایي هم دومره ځواکونه د وضعیت د ثابت ساتلو لپاره کافي دي. د د په وینا په اوسني شمیر کې د ځواکونو پریښودل و افغانستان د سوریې په شان د سقوط او بې کنټرول کېدو له وضعیته وساتي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړی انټونی کورس منوي 9,000 پوځیان د افغان ماموریت لپاره کافي نه دي. د 2018 تر لومړیو پورې چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره پای ته رسیږي، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له اوسني پلان سره سم نور هم کمیږي او 15,500 ته رسیږي. کورس بن زیاتوي که د ځواکونو شمیر 15,500 ته کم شي، تر حد اقل اندازې به لږ شي او د جګړې د مشورې لپاره به همره پوځیان نوي چې پکار دي. د په نظر دومره شمیر پوځیان جګړه پرمخ نشي بیولې. د امریکا متحده ایالاتونو له 2018 څخه تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر جوړولو او روزنې څه باندې 8 میلیارد ډالر لګولې دي. له طالبانو څخه د کندز ښار په بیرتنی ولو کې امریکایي روزونکو او هوایي ځواک د جګړې تله د افغان ځواکونو په ګټه درنه کړه. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل تیره اونۍ د امریکا د کانګرس غړیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په اوسني پړاو کې په یوازې سر جګړه پرمخ نشي بیولې. جنرال کیمبل وایي افغان هوایي ځواک د ځکنیو قواو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک نه لري. هوایی ځواک د افغانستان په اراضي شرایطو کې په جګړه کې خورا اهمیت لري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر د پاکستان له سر اعظم سره د افغانستان د سولې په مسله کې د اسلام آباد پر نقش خبرې کوي. په دې اړه تفصیل په د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مخکې اوریدلی شي، خو اوس پر اواخلو د روسیې د ولسمشر خبرداري ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړ چې له افغانستان سخت دریځي وسلوال شي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخه کړي. په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو مشران په یو سرمشتیزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. د منځنۍ اسیا هغه هیوادونه چې له افغانستان سره پوله لري د دې ډلې د فعالیت پر پراختیا اندېښنه لري او شي له روسیې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت او د ولسمشر غنی لومړی مرستیال هم په روسیې کې روسیې سفر درلود او له هغه هیواده د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي مرستې غوښتنه کړې. صالح محمد صالح راپور لري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې په جوړه سوې سرمشریزه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو ته له افغانستانه د سختریزو وسلوالو د احتمالي اوښتو په اړه خبرداري ورکړ. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې شاوخوا نظر و اته سوه امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې وي. پوتین سرمشریزې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې وضعیت د خرابۍ خواته روان دی. د خپلو متحدانو غوښتنه وکړه چې د ممکنه برید شنډولو ته ځانونه تیار کړي. په دې سرمشریزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو مشرانو په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د پراختیا پر ګواښ هم خبرې وکړې. روسیې په وروستیو کې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي کمپاین پیل کړی دی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران له روسیې تمه لري څو له افغانستان سره د جنوبي زیانمنونکو سرحدونو د خوندیتوب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دوی په سوریه کې د مسکو د هغو بمباریو ملاتړ هم کړی چې کرملین وایي هدف یې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ویشتل دي. په وروستیو کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د چهارشمې په ورځ د ولسي جرګې یوه درې کسیز هیئت هم روسیې ته سفر وکړ. دوی له روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي همکارۍ غوښتنه وکړه. په قزاقستان کې په جوړه سوې سرمشریزه کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو په خپلو کې ولس تړونونه هم لاسلیک کړل چې په هغو کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ یوه اعلامیه هم شامله ده. بل موافقه تر 2000 میلادي کال پورې د دغو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په باب ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړ چې له افغانستانه افراطي ډلې او وسلوال شي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخه کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا تر ډیره د کندوز وروستیو پیښو ته اندېښمن شوي دي. په کندوز کې چې کله تقریبا څه باندې دوه اونۍ مخکې طالبانو د کندوز ښار ونیو، دغه اندېښنې په منځنۍ آسیا کې زیاتې شوې. د ازادي راډیو د څلورو تر پنځو بجو په پروګرام کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کندوز په اړه تاسو اوریدلی شئ. کولی شئ چې دې پروګرام ته مستقیما ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې برخه واخلي. او هغه کسان چې د کندوز دننه دي کولی شئ چې د کندوز حالات د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ټلیفون له لارې شریک کړي. خو په کندوز کې تمکی شو، البته له کندوز بهر د کندوز د جګړې له امله بلخ ولایت ته څه باندې 2000 تنه بي ځای شوي دي، چې څه د پاسه 1000 تنه د مزار شریف په حاجي کمپ سیمه کې د ژوندانه شپې او ورځې سبا کوي. دغه کمپ ته زموږ خبريال مجيب الرحمن حبيب ځای ورخلی راپور راکوي.
په کندوز ښار باندې د طالب وسلوالو د حملې له امله زرګونو کسانو دا ولایت پریښو او د بلخ په ګډون د هیواد مختلفو سیمو ته بي ځای شول. څه باندې 2000 تنه کسان په کندوز کې د نامنیو له امله بلخ ولایت ته راغلي. اوس مهال د مزار شریف په حاجي کمپ کې د ژوند شپې او ورځې سبا کوي. ماجان هم یو له همدې بي ځای شو څخه ده چې د حاجي کمپ په یوه خونه کې په بد صحي وضعیت کې قرار لري. ماجان وایي چې یو ځوان زوی او اخه یې د کندوز په جګړه کې ووژل شول، او په خبره یې چې خاوند یې هم په کندوز کې د موجوده نامنیو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. هغه وایي چې تر دې کشر ورو یې چې د کندوز په امنیت اداره کې کار کوه د یوې انتحاري حملې په ترڅ کې ووژل شو. یو واسه مهاجان نه ده چې قندوز کې د نامنیو له امله یې د کور اووه غړي وژل شوي او اوس د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسیږي. بلکې لیلی هم یو له همدې میرمنو ده چې په مستعار نوم خبرې کوي او وایي چې د کندوز په جګړه کې یې درې تنه ورونه له لاسه ورکړي دي. هغه زیاتوي چې په جنګ کې د تیښتې پر مهال یې خپل خاوند هم له لاسه ورکړ. په دې تیرو دوو درې کلونو کې زما درې ورونه مسای منصبان وو چې طالبان ووژل او په دې جګړه کې هم زما خاوند چې مزدور کار و په ښار کې د طالب استول له خوا ووژل شو. زه بلخ ولایت ته راوتښتېدم، د هغې مړی پر میدان پاتې و، څوک نه ول چې کفنو دفن یې کړي. د ظالمو طالبانو د کندوز د جنګ په پایله کې ډیری کسان ووژل شول، ډیری نور ټپیان شول او ګڼ شمېر د همدې جګړې له امله لا درکه شوي دي. دلته هغه مور خبرې کوي چې خپل زوی د کندوز د جګړو پر مهال ورک کړی دی. دله کندوز څخه راغلی یم، هغلته جګړه وه، له یوې خوا دولت تشتل کول او له بلې خوا هم طالبانو پر موږ حملې کولې. ما په جګړه کې خپل زوی له لاسه ورکړ او بیا له خپلو خپلوانو سره. د کندوز په جګړه کې خلکو ته تاوان یوازې مرجوبله نه وه، بلکې دې جګړې خلک د سرپناه له نشتون سره مخ او د مالي مرستو ترلاسه کولو ته مجبوره کړل. د مزار شریف په حاجي کمپ کې موجوده بې ځای شوي کډوال د دولت له نه پاملرنې شکایت کوي او وایي چې مرستندویه بنسټونو دوی ته هیڅ ډول لازمې مرستې نه دي ترسره کړي. له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. کله چې بلخ ولایت ته راغلی یو دلته یوازې درې وخته ډوډۍ راکوي، نور هیڅ ډول مرستندویه ټولنو موږ سره مرستې نه دي ترسره کړي، بس ډوډۍ. د کندوز له جګړې دوی اونۍ واوښتې او اوس مهال دا ښار د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی. کندوزي ښځې او نارینه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو د بیرته تګ مالي وړتیا نه لري. وړې وړې مرستې راځي، لکه شامپو راکوي، صابون راکوي او داسې نور، خو زموږ اساسي ستونزه مالي مرستې دي چې موږ ته یې نه دي ترسره کړي. زه غواړم چې قندوز ته ستون شم، خو د ورتګ پیسې راسره نشته. دا تکل لرم چې یوازې بلخ ولایت نه دی چې 2000 تنه کندوزیان د جګړې له امله ورته بې ځایه شوي او اوس مهال د بیرته ستنېدو مالي وړتیا نه لري، بلکې زرګونه تنه کندوزیان چې د هیواد مختلفو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي د ورته سرنوښت سره مخ دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا ولسمشر د پاکستان له سریاسم سره د افغانستان د سولې په مسله کې د اسلام آباد پر نقش خبرې کوي. امریکا فکر کوي چې پاکستان د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې په مسله کې مهم نقش لري. د پاکستان سریاسم نواز شریف راتلونکي اونۍ واشنگتن ته ځي. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ په واشنگتن کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په افغانستان کې د اسلام آباد د نقش په اړه هم خبرې کوي. سپین ماڼۍ پاکستان د افغانستان په کړکیچ کې مهم لوبغاړی وبله او وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد پر رول هم خبرې کیږي. د سپین ماڼۍ ویاند جاش ایرنست وایي موږ پوهیږو چې پاکستان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د امکاناتو په برابرولو کې مهم نقش لري او د دغو خبرو د یوه پړاو کوربه هم و. ایرنست د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه نه غواړم د پاکستان په استازیتوب خبرې وکړم، خو د امریکا ولسمشر براک اوباما نظر دا دی چې په سیمه کې ټول هغه ګټې درک کوي چې د سولې د خبرو په پرمختیا پورې تړلې دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې په افغانستان کې د راتلونکي میلادي کال تر پایه د خپلو پوځیانو د حضور مسله تمدید کړه. دغه راز یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د کابل او اسلام آباد پر همکاري هم ټینګار وکړ. اوباما وویل له افغانستانه د ټولو ځواکونو وتل هغه وخت ممکن کیږي چې یوه دایمي سوله وسي. اوس باید ټولو طالبانو او هغو ډلو ته چې د افغانستان د پرمختګ مخالفان دي دا څرګندوي چې له افغانستانه د امریکایي او ټولو نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو یوازنۍ لار دا ده چې د افغان حکومت او مخالفانو ترمنځ یو دایمي سیاسي حل رامنځته سي، د طالبانو او نورو ترورستانو خوندي مرکزونه له منځه یوړل سي. راتلونکي اونۍ به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کوربه یم او زه به د سیمې له نورو اړخونو څخه هم غوښتنه وکړم چې پر طالبانو فشار راولي څو د سولې خبرو ته راوګرځي، خپل رول دی د سولې د خبرو په تعقیبولو کې ولوبوي چې افغانان یې مستحق دي.
in pursuit of the peace that Afghans deserve.
افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان پر افغان طالبانو او نورو هغو سختريزو وسلوالو کنټرول لري چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر افغان او بهرانيو پوځیانو حمله کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم ویل چې له افغانستانه د بهرانيو ځواکونو د وتلو مسله په دې پورې تړلې ده چې وسلوال طالبان او د هغوی نور پلویان له افغان حکومت سره پر یوه سیاسي حل سلام وکړي.
هفته
آینده صدر اعظم پاکستان د پاکستان صدر اعظم امریکا ته سفر کوي او هلته ټینګار پر دی چې د سختریزو وسلوالو خوندي مرکزونه له منځه یوړل سي. طالبانو او د هغوی پلویانو ته پیغام داده چې بهرنیو ځواکونو د وتلو یوازنۍ لاره داده چې د افغانستان له مشروع حکومت سره دوی پر یوه سیاسي حل لار موافقه وکړي. وسلوالو طالبانو تل ټینګار کړی په هغه صورت کې به د سولې خبرې کوي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
له سلیم احمد صالح څخه په مننې له همدې راپور سره 2:30 شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پوځ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی غنی نن کندوز ته د سفر پر مهال له سرتیرو او افسرانو سره د کتنې پر مهال وویل چې غیر مسلکي کسان باید د وسلوالو ځواکونو د قمندانانو په پریکړو کې لاسوهنه ونه کړي. د اورزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د لمینځتلو او 20 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارچینو چارواکي وایي چې له څلور ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او په ترڅ کې 8 افغان پوځیان هم وژل شوي دي. د غور امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د دلاینا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا ګلاغا وژل شوی او د هغه شپږ نور ملګري ژوندي نیول شوي دي. په بامیان ولایت کې د ډلایز ځغاستې یا ماراتون لمړنۍ نړیواله سیالي نن ترسره شوه. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې په دې سیالۍ کې د 10 هیوادونو ښځینه او نارینه لوبغاړو او همداراز 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و. د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې CIS نن 12 تفاهم لیکونه چې تر 2000 کاله له نړیوال تروریزم سره مبارزه او په خپلو کې پوځي همکاري هم پکې شامله ده لاسلیک کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د روسي تشدد په اړه بحث وکړ. په دې تشدد کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي دي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او همدارس د سوریه د حکومت منځلاري مخالفین به پیاوړي کوي. او روسیه او پاکستان نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې به د کراچۍ له ساحلي ښار څخه د ګاز پایپ لاین په عرب سمندرګي کې د لاهور یو بندر ته وغځول شي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په زیمبابوي کې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ په ورځني لوب روانه ده. افغانستان لمړی بیټنګ کړی دی او په چا افغانستان ګټلې ده. تر اوسه پورې د افغانستان ټول ټیم د 122 منډو په جوړولو او چوي دی. د افغانستان په بیټسمینانو کې محمد شاهزاد 22 منډې جوړې کړې دي، نجیب الله صدران 25 منډې جوړې کړې دي، دولت صدران 25 منډې جوړې کړې دي او نور لوبغاړي ټول په ډیرو لږو نمرو باندې اوټ شوي دي. د زیمبابوي له لوري مسکدازا هغه بالر ده چې څلور لوبغاړي د افغانستان سوزولې دي او یو بل لوبغاړي د افغانستان درې وکټې اخیستې دي. د زیمبابوي بیټنګ لا نه دی پیل شوی. پر روانه خبرونه کې کداغه بیټنګ پیل شو د هغه په اړه به هم معلومات درکړو. خو اوس په پاکستان ته ورشو. وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سمسونه هم لولو. په داسې حال کې چې د پاکستان د پنجاب ایالت په دری غازی خان کې د دې هیواد د پارلمان او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د غړي پر درې د ځانمر کې برید د وټل شویو شمېر اتو ته پورته شوی. د دې هیواد د دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسلوال طالبان په دې ډول خونړیو بریدونو ځان پیاوړی او منظم ثابتوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر جګپړو سیاستوالو او دولتي چارواکو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعاوې پکې کوي. د امنیتي چارو څارونکو اندېښنه شي چې شایي په راتلونکي کې دا ډول بریدونه لا پسې زیات شي. په دې اړه له پاکستانه زبې شفق راپور لري.
د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسلوال پاکستاني طالبان او نورې تروریستي ډلې په دې هیواد کې په روانو پوځي عملیاتو سربیره د مهمو هدفونو په نښه کولو ځان پیاوړي او منظم ښودل غواړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د ډیره غازی خان په تونسه شریف کې د دې هیواد د ملي پارلمان او د واکمن مسلم لیګ نواز ګوند غړي سردار امجد کوسه پر ډیرې ځانمرګي برید اته کسان مړه او دیارلس نور ټپیان کړه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستانی وسلوالو طالبانو تحریک یوې ډلې منلی دی. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د دې هیواد د ملي پارلمان او واکمن مسلم لیګ نواز ګوند پر غړو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ضربازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځ دا کوي چې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. خو پوښتنه دا ده چې د پوځي عملیاتو د پوست پر ادا او سربیره پاکستاني طالبان څنګه دومره مهم او خونړي بریدونه تنظیموي او هدف ته ځان رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
نو معلومی کې دا چې د ضرب اعظم د فورو کېدو نه پس په خونړي ګامونو کمیره غلې دي او هغه یو قسم لا د غیر یقیني چې کومه فضا وه هغې کې هم کمیره غلې دي، لیکن بل طرف ته چې وګوري چې داسې خونړي بریدونه چې لګي نو ضروري خبره چې د دې مکمل خاتمه خو په نږدې وخت کې مشکله ده. البته په دې کې به په درجوار کمی راځي، په دغې باندې د داسې خلکو چې هغوی دا بریدونه لګي دا هغوی مقصد دا دی چې د حکومت چارواکي حوصلې پستې کړي چې هغوی د هغوی خلاف کاروایانو کې یا دا داسې فیصلې نه کوي. د عوامو هغه چې حوصله کمه بحال شوي هغې کې بیا په حکومت باندې کمی راولي، او سره هم ده چې هغوی خپل وجود ثابتوي چې زموږ وجود شتري او موږ چې غواړو نو داسې بریدونه کولی شو.
مومند همدارا زیاتوي په داسې حال کې چې په قبایلي او د پاکستان په خاري سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات روان دي، نو د دې ویره شته چې وسلوال په راتلونکو کې دا ډول بریدونه لا ډېر کړي. دا یادونه ور ده چې د پنجاب ایالت په ډیره غازی خان کې د پاکستان د ملي پارلمان د غړي پر ډیرې تر ځانمرګي برید مخکې د اګست په 14مه د پنجاب ایالت پاټک سیمه کې د دې ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر ډیرې هم ځانمرګي برید شوی و چې دغه په ګډون پکې 19 کسان وژل شوي و.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبان سره د پردی تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خطبه قاطعات رد میکنم.
ازادي رادیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلې او ریدلې مهیروي.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، البته ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. د دې لپاره چې د خبرونې په لومړي نیم ساعت کې وخت اجازه را نکړي چې تاسو اس ام اسونه ولولو، پروانه خبرونه کې وړاندې دغه اس ام اسونه لولو. خوست ته مخه کوو. په خوست کې د مهال ادبي او کلتوري برنامه او نوري فرهنګي هڅې نسبتا زیاتې تر سره کیږي. دوی نه یوازې هنري پروګرامونه، بندارونه، مشاعرې او پخپلو کې بیلابیل ناستې لري، بلکې په دې سیمه کې هر وخت نوي کتابونه او مجلې هم له چاپ راوځي. له خوست په دې اړه له نجیب الله الوخیل څخه اور.
په وروستیو کلونو کې په خوست کې ادبي او فرهنګي هڅو د ځوانانو د ژوندانه په ټولنیز اړخ ډیر اغیز پرې باسلی. دوی نه یوازې په پراخه کچه زده کړو ته مخه کړې ده، بلکې تر څنګ یې د کلتوري او علمي جوړښتونو او ټولنو له لارې د علم، ادب او کلتور په ډګرونو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لري. په خوست کې دا مهال په لسګونو ځوانانو علمي او ادبي کتابونه، شعري ټولګې، یونلیکونه، ناولونه، داستانونه، کیسې، مجلې او نورې ګټورې رسالې خپرې کړي، او دا بهیر د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په بره روان دی. د جمعې په ورځ د تړونونیزي مسؤل مدیر سپینګل روان ورزی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د خوستو ځوانانو د یو شمېر کلتوري پرمختګونو په اړه داسې ویل:
ډېر ځوانان اوس د پخوانی حالت نه راوتلې، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، مجلې چلوي. نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یو بیلګه ده چې په ځوانانو یې اغیز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړي دي.
شاعر او کرکټونکی فرید الله قربان د فرهنګ په ډګر کې د خوست ځینې پرمختګونه یاد
مشاعری جوړی کی چې زیات شمیر ځوانانو دا جرأت پکې پیدا کړي چې له سټیج له دریزه وغه کیږي. د ترڅنګ کلتوري پروګرامونه جوړیږي، هم دا فرهنګي ټولنې جوړوي، د ادب په برخه کې جوړیږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاط لیوان خلوی چې په دې ولایت کې ورستي فرهنګي پرمختګونه له هیلو او امیدونو ډک دي.
لکه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې ده، خصوصا د ټولنې یو برخه ده، په هر برخه کې پرمختګ کوي، خو دا پرمختګ یې ډېر هیله منونکی او ډېر چټک دی. د علم په برخه کې خوست د نن نه لس کاله وړاندې خوست نه دی ډېر بالا پرمختګ کړی دی. د ادب په برخه کې خوست ډېر پرمختګ کړی.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ظاهر شاه انګلر په خوست کې شته پرمختګونو ته په کتو وایي که چیرې موجود ستونزو او نیمګړتیاو ته پاملرنه وشي نو لاسته راوړنې به تر دې هم ډېرې وي.
د فرهنګیانو او فرهنګي کړیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د رسنیو له لوري په دوامداره توګه د خپرونو چمتو کول او خپرول، د دولت لخوا د کتابونو د چاپ لپاره زمینه برابرول، د علمي سیمینارونو، علمي غونډو او ورکشاپونو جوړول، د رښتینو فرهنګیانو، هغو فرهنګیانو چې د فرهنګ لپاره کار کړی او کار کوي، هڅول او تشویقول.
د خوست ولایت مقام وین او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې سیمه ایز اداره د مدني او کلتوري ټولنو د فعالیتونو په اغیزمنتوب باور لري.
ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي او بل اخر د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
د یادونه ورده په خوست کې د محل خواوشا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه، د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اسمت الله افغان د کندهار لیکلی دی له طالبانو می غوښتنه داده چې سوله وکړي څو امریکایان د افغانستان ووزي. کمال الدین سپان د کندهار بیا لیکلی دی باید وسلوال وځپل شي تر څو سوله راشي. سمیع الله حلیمی تندر لیکي د پکتیا په څمکنوی ولسوالۍ کې ټولې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه بندیږي نو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکلی دی ټول افغانان د کرکټ ملي لوبډلې ته دعاوې کوي چې بریالي شي. وحید الله فطرت له هلمند لیکلی دی ټول افغانان خپل ملي لوبډلې ته دعاوې کوي. عبدالرحمن بیا په افغانستان د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ لوبې په اړه پوښتنه کړې ده چې دغه لوبه چیرته رسېدلې ده. مخکې مو ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل بیټنګ وکړو او ټول لوبغاړي یې په هغه کې په سوځېدلې دي. زیمبابوې له تر اوسه پورې د بیټنګ نوبت زیمبابوې ته نه ده راغلی. او جان باس فهیم له زابل لیکلی دی د باثباته او پر ځان متکی افغانستان لپاره زده کړې ډېرې ضروري دي. لایسم سونو براشو ستاسو سب شوی پیغامونو ته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نو ډیر به منځن روم ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو. البته داونی پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه سبڅوي دي، خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړي او وایي د بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم، نور محمد ولی هم د هلمند ولایت نیټماس نیولای ده. د چارواکو مې دا غوښتنه ده، دا سړکان دا د کندهار او د کابل سړک چې بندې دلته مریضان ولا راته پراته دي په ولا کې ولای شي. دا چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص، دا سړکان چې نن د درې ورځې باندې په ولا مریضان هغه چې په کورو کې راته پراته دي، کوم موږ راتلای شي د غزنی شي کندهار ته. خدای په امان.
موږ دګزو د ولسوالۍ لار بند ده، زما ولور مقامات ته دا ارزوده چې موږ د غزو د ولسوالۍ د لارې غمو خورل شي.
سلام علیکم، عزیز الله د شمزوی له ولایت زابل ولایت شمزوی له ولسوالۍ خبره کوم. ازادي راډیو پروګرام دې خزمر دې خوښ دی او د ازمر کم ورته دی د شمزوی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت پورې خراب دی. موږ حکومت دایله کوو دا روړ براجور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مدشر روزگان ولادت شیدا صاحب ورسالی سے تفسیر عام پریزم. مجھے ورسالی سے سلاکار نہ رہی او خامات تلکان مو دا غوتن کو تلکان جو.
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندهار لاره د درې ورځې کې چې بنده ده هیڅوک یې پاک رښتیا خبرونه نه وایي. یو خبر نه لرو. السلام
هیله کیږي زما دا پیغام جدي او ډېر زر نشر کړی. له څلور ورځو راهیسه د مقر په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره باندې خلک بند پاتې دي او تقریبا په زرګونو خلک دي. دا د چایګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا دا پکر شي کې نو هیله ده چې حکومت او مسؤول چارواکي د دې خلکو غم وخوري.
السلام علیکم ولی احمد ہلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. ټول خلکو ته دا خواهش په روزګان د غزنی لارې ډېر څنګه بند کړل. دا درې څلور ورځې کېږي چې لاره بنده ده. مریضان په کورو کې راته پراته دي. نیمه دوه نفر هم تللي دي. نفرونه په ولا په لار کې پسا او پاته دي. لکه لا ته لاره بنده ده. بیا ته شارجه ده. بیا ته غزنی ته ولایت پورې دا لار بنده ده. نو ټول خلکو چې دا خواهش لرم روزګان ته په خپل همت باندې خپل همت وکړي دا لاره دې خلاصه کړي. روزګان دا پردي پنجابیان راغلي دي. هیله کوم نو ټول خلکو چې دا لاره دې خلاصه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منم غاجان دی ایمن ولایت نه یو لسی سنیا لیکنی ولید نو سلام دا غلی چې د نوی سوالی طرف یو سی. السلام
ولی السلام علیکم حکمت لا اند زابل ولایت تصور ول سعید او مرزوده کی زدن ول پولو چارواکو صدا هله لرم چې د کابل او کندهار لو لار طالبان تړلې ده او باید خلاص کی. والسلام.
السلام علیکم. محمد وجی احمد ایرمندی ولایت تماز نیولای ده. یما دی لو چارواکو دا غوښتنه ده د پاکستانی دوای راجی دا ایوانی دوای دی انساني دوای دی او ولا کار کوي. یو غټ چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا باید باندې شي. خدای پاما.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم د وسار شکمل د کندهار ولایت په میون د ښاري خوشحالۍ سره په تماس کې یم. که ته هم زموږ ستونې وښته لري دي یا هم کلنګ یادونه غواړم چې زموږ ستونې په میون ولسوالۍ کې د اوبو د نشتون ستونزه ده چې دا باید حکومت فدیره ژره باید حل کړي او موږ ته وګرافي دی چې ځکه چې موږ د افغانستان اقتصاد هغه سره زراعت ولاړ دی او موږ د افغانستان اقتصاد د ملا چې زراعت جوړي نو چې په یو هېواد کې یا په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې زراعت نه وي نو د هغه ولایت یا د هغه ولسوالۍ یا د هغه هېواد اقتصاد به په ډېر ژور حالت کې وي. نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید موږ ته د اوبو ستونزه ډېرې په ژره راحل کړي. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د یو اوریدونکو شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه مشتر استولې وو. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه افغانستان یو کرنیز هیواد دی. ډیر پراخ زراعتي ځمکې لري او به هم لري خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډیر کار وسی چې د کرنیز سکتور مو شو وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونه تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اوریدلې وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنیز سکتور شو وده د هیواد نه یوازې اقتصاد بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغې بیا په تکرار ډول تاسو ته خبر کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شد.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ست پاملرنه وسی. د همدې بس په دوام غوړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در وورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې استنتیاوي غوړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوی تخمونه ورکړي ترڅو دوی وکولای شي خپل ځمکه سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان ورسوي. دا تاسو او دا هم د دوغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم.
محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زریات پر برابر یا د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي، محترم د دراوت ولسوالۍ کې د اقرب د اول څه غنم شروع کیږي دی هغه وخت کود او سره د بزګر ته څناڅ ورکي چې هغه تر وخت تیر وخت غنم کړه سوي یعنی کښتونه کړه سوي دی راوی هغه یا وړي کې یا خط کې رقم شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی سهیل کوو که چیرې چې د بزګر سره مرستې کیږي پر داسې وخت زمان دي وسي چې د دراوت ولسوالۍ کې کښتونه نه وي کړه سوي، غنم نه وي کړه سوي، معنا د بیکاره تخمونه هغه تخمونه چې راوړل شي د دراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت ته یو روزګان نه شیم د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په پښو ودرېږي او د پاکستان د احتیاج مر خدای خلاص کړي د وړو څه. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترمه که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګرو سره ته مرستې وکړي کومکې سري کومک وکړي د کودو او یو ګوري کور تور کور په 15400 کارداري دی راوت ولسوالۍ کې اوس خرچې چې هغه ستا هم نه. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو که چیرې ته د بزګرو سره کومک یې او د افغانستان اقتصاد پر پښو دره یې د بزګرو سره کومک وکړه چې نه به تاریاک وکړي نه به شی وکړي دغه کیمیایي سره یعنی غنم دغه کود دا راوړه بزګرو ته یې وویشه په پراخه پیمانه باندې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرسوی د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا تاسو تاسو زه پرېدم زراعت نو غواړي چې ریحان او بلبل په کومه مخه تاسو ښه نخ باندې پرانستی و خرڅ کړئ تاسو موږ به کوکنار ونه کړو. وسلام د خدای خان.
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه مو د کرنې په برخه کې دادی خبره کړه دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي. نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي. زموږ همکار قسیم سولمل د کرنې برخې د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتلی دی. راځئ د دې مرکې مهمې برخې په ګټه سره واورو.
بېله شکه چې زراعت او مالداري زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده، لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کیږي. تاسو ګورئ ډېری خبرې مونږ د تیرو د دیرشو کلونو مونږ اورو درې لسیزې په همدې خبرې کیږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، لیکن زما نظر مختلف دی. زه وایم چې نه، افغانستان هیڅکله زراعتي هیواد نه دی. مونږ د قانون لرو، هغه په خپلو ځمکو کې کار کوي، همدغه یو دوه جریبه یو جریب پټی او لس جریب پټی لري په همدې باندې کار کوي. مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلی شو چې مونږ امکانات ولرو. زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي. زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي. او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه دی کړی. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کوي یا د چا مځکه په پیسو باندې یا مزدوری باندې نشي وکړي. نو دغه شکل مونږ له روز زراعت که چیرې زمونږ زراعت اساسي کار وشي، تازه میوه خو ساتل شي، تخمونه توزیع شي او دهقانان وهسيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه، د کوکنارو په ځای باندې غنم، جوار دا وکړي، نو دا به ډیر ښه محصولات وسیږي.
او هر کار چې مونږ بله مشکل هم ده چې زیاتره بزګر وای چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولای د دوی هغه کلنۍ خرڅ پوره کړي. نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل ته
نو همغه خبره ده، یعنی دا په دې معنی چې حکومت څه نه دی کړی. اوس هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کړي، ځکه کوکنار نغدې پیسې دي، کوکنار اخلي او بازار ته باسي، تور بازار ته تورې پیسې لاسته راوړي، او هغه پیسې چې تورې پیسې لاسته راوړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډیر خوشحالیږي نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر اوسیږي او بالاخره خریدار نه لري. تاسو وګورئ څوک چې جوار کری هغه ټول پټۍ سدوی کری، مثلا یو جری پټۍ کری هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړی، په دې کې تر 50% پورې ضایعات لري. نو دغه خلک زړه نه کوي که چیرته د حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کړي، نو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي. زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کری وربشه کری یا نور محصولات کری چې هغه ډیر سلنه بیرته لاسته راوړي، ګټه لاسته راوړي، متاسفانه چې دې ګټه لاسته نه راوړي نو نورو لارو نه ځي استفاده کوي. نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا وه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي، په ډیره ډیره سرمایه گذاری وشي تر څو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي. مونږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دې ته به نور هم ترویج ورکو، نور هم انکشاف ورکو، او هغه سوداګر چې ګاونډیو ته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي.
جیلانی صاحب، یو بل مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه، هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څومره امکان لري چې افغانستان واقعا وکړي سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې د خپل بس سي بلکې په بهرنی هیوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري، د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي، او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي، په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه هم ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د عبدالقادر جیلانی مرکم واورده. وسم غړم د یو شمیر نورو دوستانو هغه پیغامونه در سره شریکم چې پر نورو ستونزو ژغیدل دي.
نانا نور محمد د اتیو سوالی پرځنه په تماس کې وروره وخت طالبان سیمه سره غواړو، اربکان د حکومت جراسي مکتبونه دی په حال کې، زموږ مکتبونه ډیر خراب دي، موږ ته خوښ دي چې راځي د مکتبونه په حال کې د مېمان تنخوا نشته، مېمان د تنخوا وخت زموږ مکتبونه کټه تلاته سلام دی.
السلام علیکم وروره، زده واجان د چین ول سوالی نه خبر کړم. ما دا پیغام وروره په چین ول سوالی کې ډیر بد حال ده، او من دا پیغام لوټوري چارواکو ته ورسوي چې بس دا پیغام نه ورګي چې په چین ول سوالی کې امنیت راشي او اسکر راشي او عملیات وکړي. رز یو ورځ بن نه بتره ده وای په امن.
ما پیغام دا د ودان د هند بغران ول سوالی په اړه خبر کوم چې مشکل حکومت ته وایي طالبان ته وایي د باغران ولسوالۍ ته ولې خدمت کوي، مکتب، مدرسه او ترکان د اوبو بندونه نیمه داسې د ګاز راستل نیمه د چین راستل دوی ته دوی کوه چې دا لېرې پرته سیمه ردوی ځواب دي چې لېرې پرته سیمه د دمره د افغانستان صحه نه ده. د افغانستان د باغران تر باغران خلک افغانان دي، د باغران خلک مسلمانان دي، د سلام وده هندون باغران.
السلام علیکم، زه د پراد ولایت څخه جانان څنګه وم. دغه بیکاری راغل موږ په پارا کې دغه شی د صاحب چې مسلمانان یو غول لري دی ولا کړو دا شی ډېر په دار د چرګ اندا د موږ یې نو شان سوال کې ګدا کې بعضی په دې لاره سم طالبان سره د شی اند ولا سم مرګري شو د دې په مختی باندې طالب وته راځي تاسو له زر یا شل زر یا تین زر یا تین زر روپۍ در کوم یا سو بوجي وړه وټره نه شو ور دا خلکو ته کار زمي نه برابر کې صاحب دا شی مکو چې تاسو په خود سره اخیستي ډاکټر عبد الله صاحب یو شی وایي چې بغني صاحب بل شی وایي نو دا کارت دې ته جوړ کړ. بس سلام دی ورسې یا زبیر ادو ته سلام علیکم.
د همدې پیغامونو سره د نن ورځې د خبرونه وختم پاتې ورسېدې. مخکې تر دې چې د خدای پامنې وکم غواړم وایم چې دا خبرونه تر ډیره ستاسو دوستونو دا ورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه شوې ده، او موږ هر ونه ستاسو ټلیفون پیغامونو ته انتظار یو. ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډیره پر ټولنیز موضوعاتو وي حتما خبرې جنو د خبرونه په پای کې شمیره درته لنو در سره ویل کی، او همدیش مې روخ په لستونځي مشتوا وروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبان سره د پردی ترشا د ځینو افغان چارواکو همکاري
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خود بقاتیات رد میکنم.
ازادي رادیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلي او ریدلې مهیروي.